السلام علیکم. په افغانستان کې د ګرمۍ او بخې د مازدیګر څلور بجې شوې. د خبرونه کې به واوري چې د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تانکزی وایي له نړیوالې ټولنې سره له تعامل پرته سخته ده چې په یوه سر حکومت ولي وشي.
ما مجبور است با دنیا خارج هم روابط او ترتیب داشته باشیم.
د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي سکال په افغانستان کې د لومړنیو توکو بیې ډیر لوړې شوې چې خلک د اخیستو وس نه لري.
انار شپیم کلی دی الله دا ماشومان بچیم دي کې بس مزدوري نشته ګټه واټه نشته دی.
په پکتیا کې لا اته سو زیات بې وزلون جنو او هلکانو ته پروان ژمی کې دی وړیا ز د کو زمينه برابر شوه.
نو مې ریاضي وای مومي پیزي او انګلیش راته وای لیکو لوست املا ده.
افغانستان سبا د کرکټ د نولس کلنو آسیا جام سیالیو کې خپل دریم لوب له هند سره کوي. د کرکټ بورډ مسولین د لوب ته د پوره چمتووالي خبره کوي.
ان شاء الله چې په بشپړ چمتووالي سره به د هند پر وړاندې د لوب ډګر ته وځي.
په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې د کرسمس د جشن په ترڅ کې په دوهمه پرلپسې ورځ هم په نړۍ کې زرګونه الوتنې لغوه شوې یا ځنډېدلې دي. د خبرونه چې زنور یاس نوریه د خپل تخنیکي همکار شفیق عیار په مرسته وړاندې کوم په دوهمه نیمایي کې د ازادي رادیو ستاسو د ورکو شو وایزانو د لټي پروګرام مهیروي. خو لومړی پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته.
د طالبان یو چارواکی وایي چې له نړۍ سره د اړیکو لرل مهم دي. د سالنګ لوی لار د بروړونکو موټرو پر مخ وتړل سوه. په پاکستان کې یو سړی د خپلې پخوانی میرمنې پر وژلو اعتراف کړی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال ویل له نړیوالې ټولنې سره اړیکې مهمې دي ځکه په خبره یې په یوازې ځن حکومت ولی سخته ده. شیر محمد عباس تنگزی نن په کابل کې یوې غونډې ته دا هم وویل چې د اړیکو د جوړېدو لپاره به دوی د نړیوالو فشارونه او شرطونه ونه مني.
موږ مجبور یو چې له نړیوالې ټولنې سره اړیکې او ترتیب ولرو، څو خپل اقتصاد، سیاست او نور مسایل له دوی سره مخ کې یوسو، ځکه په یوازې ځان ډېره ستونزمنه ده چې یو هیواد خپلې ټولې ستونزې هوارې کړي.
نوموړي زیاتوي چې حکومت یې د بشري حقونو په ځانګړي ډول دنجونو تعلیم او د شوزو کار تجمن دی او جربه دنجونو پر مخ شونزي او پټول هیواد کې پانتونونه پرانستل سي. خود طالبانو چارواکو تر دې مخ کې هم دا ډول جمنی کړي چې په عملی برخه کې اقدامات پڅ اشکاري. د سالنګونو د ساتنې او څارنې اداره وایي د درنو واورو له کبله دغه لار د بارړونکو موټرو پر مخ وتړل سوه. د دې ادارې مشر عبید الله عبید نن یکشنبه رسنوی ته ویلي په شمالي او جنوبي سالنګ کې له پرون راهیسې سخته واوره اوري. د ویلي یوازې هغو موټرو ته پر سالنګ د تګ راتګ اجازه ورکول کېږي چې د ژمي تجهیزات او د ټایرونو لپاره خاص ځنځیرونه ولري. د سالنګونو د ساتنې او څارنې ادارې ویلي بشري قوه له دې لارې د واورې په پاکولو بوخته ده. نن سلام ورځ ده چې د افغانستان په اکثریت ولایتونو کې نجونو ته لږ په ژم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نسته. د نوبل د سولې جایزې د ګټونکي ملال یوسفزی پلار ضیاءالدین یوسفزی نن په ټویټر کې لیکلي چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د نجونو د تعلیم د مخنیوي نن سلام ورځ ده. هغه دا د تیارې له سلو ورځو سره تشبیه کړې ده. ښاغلی یوسفزی له طالبانو غوښتنه کړې چې نجونو ته اجازه ورکړي څو له شپږم ټولګي پورته هم خپل زده کړې وکړي. طالبانو مخکې ویلي و چې د نجونو د تعلیم لپاره پر یوه طرزالعمل کار کوي چې په بشپړېدو سره به یې ټولو نجونو ته د تعلیم زمینه مساعده سي. د افغانستان د سری میاشتې ټولنه وایي چې له کابل څخه زابل، کونړ او تخار ولایتونو ته 2400 بستې خوراکي او نور مواد لیږل کیږي. د سری میاشتې عمومي ریاست سرپرست مولوي متی الحق خالص نن په یوه ویډیوي پیغام کې وویل
نن د 2400 بستې خوراکي مواد چې د قطر او کویت د سری میاشتو او همدارنګه 969 جنکیټونه یا مواد حفظ صحه چې زابل ولایت زر بستی خوراکی مواد او 969 حفظ صحه بستی کنل ولایت وسو بستی او تخار ولایت وسو بستی استول کیږي.
پر افغانستان د طالبانو د ولکې له ټینګولو وروسته په دغه هیواد کې د بشري بحران د پراخېدو په اړه بیلابیلو ادارو اندېښنې شولې دي. د افغانستان د پخوانی پادشاه محمد ظاهر شاه د دویمې لور شهزادګۍ مریم نعیم پر مړینه بیلابیلو شخصیتونو خواخوږي ښوولې ده. شهزادګۍ مریم نعیم چې د محمد ظاهر شاه دویمه لور وه، پرون یې په کابل کې د 15 کلونو په عمر سا ورکړه. د شهزادګۍ مریم زوی سردار نادر نعیم په ټویټر کې د خپلې مور مننه کړې چې مینه او تواضع یې ورښوولې ده. ویل کېږي چې د پخواني پاچا لور شهزادګۍ مریم نعیم له اوږدې مودې راهیسې ناروغه وه. د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله په ټویټر کې د هغې له کورنۍ سره خواخوږي ښوولې ده. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. په پاکستان کې پولیس وایي یو سړی اعتراف کړی چې خپله پخوانۍ میرمن یې وژلې ده. د وجهې سواتۍ په نوم دغه پاکستاني الاصله ښځه چې د امریکا د متحده ایالتونو تابعیت هم درلود، د اکتوبر میاشتې په نیمایي کې پاکستان ته تر رسېدو وروسته ورکه سوه. هغې غوښتل له خپل میړه رضوان حبیب سره د جایدادونو پر سر ولاړ سوې لانجه حل کړي. په راولپنډۍ کې د پولیسو یوه مشر ساجد کیانی نن یوه کنفرانس ته وویل، حبیب چې تېره اونۍ د قتل په شک ونیول سو اعتراف کړی چې خپل میرمن یې راولپنډۍ ته تر رسېدو وروسته وژلې ده. څېړونکو ویلي چې د دوی په باور میرمن سواتۍ ښایي د جایدادونو پر سر د لانجې له کبله وژل سوي وي. د کورونا د نوې بڼې اومیکرون له کبله په نړۍ کې یو بیا د کورونا پیښې د پام وړ زیاتې سوي او حکومتونه یې د تدابیرو زیاتولو ته اړ ایستلي دي. په فرانسه کې په کورونا وایرس د اخته کسانو ورځنی شمیر 100,000 شول سوی او ایټالیا وویل چې له دریو پرله پسې ورځو راهیسې هره ورځ د کورونا وایرس 15,500 تازه پیښې ثبتوي. د شنبې په ورځ په فرانسه کې د کورونا په اومیکرون بڼه د اخته سوو کسانو شمیر تر 100,000 واوښت. په بریتانیا کې د کورونا د دې نوې بڼې د اخته سوو کسانو شمیر د ورځې تر 122,000 لوړ ثبت سوی دی. د کورونا اومیکرون بڼه ډیره چټکه خپریږي، خو لومړني راپورونه ښیي چې د کورونا د دلتا بڼې په شان ډیره شدیده نه ده. یوه انتحاري حمله کوونکې تېره شپه د کانګو په ډیموکراتیک جمهوریت کې لږ تر لږه 15 ووژل. بریدګر غوښتل چې په بینی ښار کې یوه بار ته ننوځي او هلته د کرسمس لمانځونکي په نښه کړي، خو امنیتي ځواکونو یې مخه ونیوله. د کانګو د حکومت له خبر پاڼې سره سم د امنیتي ځواکونو له مخنیوي وروسته انتحاري برید کوونکي د بار مخې ته ځان والوزاوه او 15 نور یې هم ووژل. په دې چاودنې کې 13 تنه ټپیان سوي دي. د کانګو د ډیموکراتیک جمهوریت حکومت د برید تور پر متحدو ډیموکراتیکو ځواکونو پورې کړی چې یوه وسله واله ډله ده او په سیمه کې د نورو بریدونو تور هم ورباندې لګول سوی دی.
خبرونه مو له ازادي راډیو او اوریدل راځو. د خبرونه لومړی موضوع ته د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تنگزی ویل له نړیوال ټولنې سره له تعامل پرته سخته ده چې په یوه سر حکومت ولې وشي. هغه لستانې زیاته څرګندونه په کابل کې د طالبانو په ملاتړ یو جوړ شوی غونډه کې وکړه او دا هم ویل چې له نړیوال سره د اړیکو د جوړېدو لپاره به پر دوی ایښودل شوي شرطونه ونه مني. د طالبانو دا لوړ پوړي چارواکي په کور دننه هم د ښې حکومت ولې د جوړېدو ژمنه کوي او ډاډ ورکوي چې ژر به ښوونځي او پوهنتونونه بیرته پرانیستل شي. جزئیات په دې رپورټ کې.
د طالبانو یو لوړ پوړی چارواکی په کور دننه د افغانانو ترمنځ یووالی او له نړیوالې ټولنې سره د ښو اړیکو جوړول د دوی د حکومت پر وړاندې دوه سترې ننګونې بولي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال عباس تانگزی چې نن یې په کابل کې د دوی له حکومت د اهل تشیع د مشرانو د ملاتړ په یوې غونډه کې خبرې کولې وویل دوی نړۍ سره خو اړیکو ته اړتیا لري. ښاغلی تانگزی وایي نور هیوادونه د دې اړیکو د جوړېدو لپاره پر دوی شرایط کې دي، خو د ده په خبره دوی به په خپلو ارزښتونو معامله ونه کړي.
موږ مجبور یو چې له نړیوالې ټولنې سره اړیکې او ترتیب ولرو، څو خپل اقتصاد، سیاست او نور مسایل له دوی سره مخ کې یوسو، ځکه په یوازې ځان ډیره ستونزمنه ده چې یو هیواد خپلې ټولې ستونزې حل کړي.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال د امریکا په ګډون له نړیوالې ټولنې غواړي چې د افغانستان په کورنیو چارو کې له لاسوهنې ډډه وکړي او افغانان پرېږدي چې خپل هیواد خپل جوړ کړي. مخکې تر دې نړیوالې ټولنې او په تیرو شلو کلونو کې د افغانستان ملاتړو هیوادونو د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره یو لړ وړاندیزونه وړاندې کړي چې نجونو او ښځو ته د زده کړو او کاري اجازې، بشري حقونه او د لږکیو حقونو ته درناوی او له ترهګرو ډلو سره پرېکونی مهم ټکي دي. په ورته وخت کې د طالبانو د لوړ پوړي چارواکي مني چې په کور دننه ستونزې شته خو ډاډ ورکوي چې ژر به حل شي. نو وړې وایي حکومت د بشر حقوقو په ځانګړي ډول د خزو زده کړې او کار ترجمان دی او ژر به د نجونو پر مخ خوانزي او په ټول هیواد کې په هانتونونه پرانستل شي. دا په داسې حال کې دا چې د سلو ورځو په تیرېدو سره په افغانستان کې لا هم یو څو محدود ولایتونو پرته په نور افغانستان کې نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړل شوې. اپاستان اگزیل زوانانو د هم وغوښتل چې په افغانستان کې پاتې شي ځکه دده په خبره کډوالي د ستونزو د حل په معنا نه ده. په دې غونډه کې ګډون کوونکي کسان هم له طالبانو غواړي چې د خلکو د ژوند د ښه کېدو لپاره لاس په کار شي. خو د دوی په خبره په افغانستان کې د تلپاتې سولې او ثبات لپاره د افغان کډوالو راستنېدل مهم دي. د غونډې یو ګډونوال عطاالله صادق:
درغو چې کمپونه د مهاجرینو په پاکستان او په ایران کې ونه تړل شي موږ به د بل قوه جنجالو سره مخامخ یو.
د یادونې ده چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته دا په کابل کې د اهل تشیع مشرانو لخوا دویمه غونډه ده چې د طالبانو د حکومت د ملاتړ په موخه جوړیږي. خو ډیری داسې کسان په ځانګړي ډول ښځې هم شته چې په همدې سیمه کې د خپل غږ پورته کولو لپاره لاریون ته زړه ښه کړی خو د طالبانو حکومت اجازه نه ده ورکړې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي رادیو واوري.
د طالبانو د حکومت چارواکي وایي د قطر او ترکیه له پلاو سره د افغانستان د پنځو هوایي ډګرونو د چارو د مدیریت په اړه لا هم بحثونه روان دي. پاینال کې ترکی رسنیو خبر ورکړی چې له قطر سره یو ځای طالبانو له حکومت سره د هوایي ډګرونو په اړه پر یو موافقه سره شوې ده. په دغه هوایي ډګرونو کې د کابل نړیوال هوایي ډګر هم شامل دی چې افغانستان ته د بشري مرستو رسولو لپاره خورا مهم ګڼل کیږي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د ترکیه رسنیو پرون شنبه راپور ورکړی چې ترکیه او قطر د طالبانو له حکومت سره د افغانستان د پنځو هوایي ډګرونو د فعالیت د مدیریت په تړاو یو موافقه ته رسیدلی دي. ځینو سرچینو د نومونو نشولو په شرط د ترکیه رسنیو ته ویلي د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د کابل نړیوال هوایي ډګر په ګډون د افغانستان د پنځو هوایي ډګرونو د فعالیت په اړه انقره او دوحه په خپلو کې لمخ کې سلاسي ودی. د ترکیې احوال خبری اجنس لیکلی چې د افغانستان د هوایي ډګرونو د فعالیت د تنظیم لپاره د ترکیې او قطري شرکتونو ترمنځ تفاهم لیک د دسمبر پر اومه لاسلیک شوی دی. ډیپلوماټیکو سرچینو انادولو خبری اجنس ته ویلي دغو شرکتونو موافقه کړې چې د مساویانه شرکت په چوکاټ کې به د دغو هوایي ډګرونو د فعالیت په اړه په ګډه کار کوي. د طالبانو حکومت وایي د قطر او ترکیه یو ګډ پلاوی د پنځمه پورز کابل ته ورسید چې د افغانستان د دغو پنځو هوایي ډګرونو د تخنیکی کنټرول او مدیریت په اړه له طالبانو سره خبري وکړي. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت ویان امام الدین احمدی په هغه ویډیو کې چې پرون یې ازادي رادیو تر ولې ژلم ویلي د دغو هیاتونو او طالبانو ترمنځ خبري لا هم دوام لري.
د افغانستان پنځو نړیوالو هوایي ډګرونو د قرارداد په حق لای زموږ د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت تخنیکی ټیم سره غونډه لرله. ان شاء الله دا غونډه به نور هم دوام لري ترڅو د افغانستان اولیا ګټو په چوکاټ کې ورسره تفاهم ته ورسیږو.
په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته د کابل، هرات، جلال آباد، کندهار او مزار شریف د هوایي ډګرونو فعالیتونه یا بند سوي یا هم ټکنی سوي او له افغانستان سره نړیوالې سوداګریزې الوتنې هم پخوانی حالت ته نه دي راغلي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د تلیا میزان پر درویشتمه په استنبول کې خبرلانو ته ویلي وو د کابل نړیوال هوایي ډګر د مسؤلیت اخیستو په اړه له قطر او افغانستان سره خبرې کوي. طالبانو که څه هم په پیل کې د ترکیې د دې هوډ مخالفت کړی وو خو وروسته یې یوه هیئت پر دې موضوع د خبرو لپاره ترکیې ته سفر وکړ. د کابل او څلورو نورو ولایتونو هوایي ډګرونه افغانستان ته د بشري مرستو رسونې او د خلکو د لیږد رالیږد لپاره خورا مهم بلل کیږي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 4 نوي 9000 4 سواتیا ول زرا اتسواتیا او پنزل زرا نوی مندل شي.
د اسره سلیم نړیواله کمیټه وایي سکهال په افغانستان کې د لومړنیو توکو بیې ډېرې لوړې شوې. د دې کمیټې په خبره د خوراکي او نورو موادو بیې داسې مهال لوړېږي چې نږدې 50% یعنې د افغانستان د نفوس نیمایي برخه خوراکي خوندیتوب نه لري. بل خو د افغانستان په بازارونو کې سره له دې چې د افغانۍ په وړاندې د ډالر ارزښت په وروستیو کې یو څه کم شوی، خو بیا هم خلک شکایت کوي چې د خوراکي او نورو موادو بیې هماغسې لوړې پاتې دي. جزئیات په دې رپورټ کې.
دا شور د مرسته کوونکو پر یو موټر د راټولو شوی او خلکو دی چې دوی ته وړیا ډوډۍ ویشي. هر یو یې هڅه کوي چې د موټر خخې ته ځان نږدې کړي او هغه پلاستیکي کڅوړه ترلاسه کړي چې 15 ډوډۍ پکې خودل شوې دي. دا د پلازمینې کابل دی وی څنډې د بی وزلۍ تصویر دی، خو یوازې کابل نه بلکې د افغانستان هر سیمه نن سبا له ورته برخلیک سره مخ ده. کندز میشتي نور محمد تا د خپل عمر کرنیټه معلومه نه ده، خو وای دومره پوهیږي چې لشپېته کلنۍ اوخته. وای په دې عمر کې هم په کار پسې ډیر ګرځېدلې خو ګټه یې نه ده کړې. نور محمد زیاتوي د توکو بیې دومره پورته شوې چې نور د څه اخیستو توان ورپاتې نه ده.
ټول افغانستان مشکل سخت نه لرګي لرو نو بلرو او په پلاستیک ګرمو پلاستیک باندې او په ګرمو هغه بیا کوسره ګدو هغه د ماشين پوته ګدو.
اخترګل چې لکونړ ننګرهار ته راکړه شوی وای ډیر شپې خپل بچانو سره په نهر تیری کړي او د ساخستو توان نه لري.
انا رښتیم کړي دی الله دا ماشومان بچیم دي دا منګل څو کې بس مزدوري نشته ګټه واټه نشته دي خرڅول نه شو وجل نه شو وس دا واتنه هلس په کاسه مشپګو می غټه نونه دي بچی می واړه دي زو سپنګره ما
د بای بورته کې دوه یوازې عام خلک نه دی غیزمن کړي بلکې د هټیوالو او د توکو د ستورو پلورنځیو کاروزګاری هم ټکنه کړي. احمد منصور د کابل په کارته نه او کې د خوراکي توکو پلورنځای لري. دی وای بي وزلی لوي خو د بای پورته کې دوه لبلې خو ل خلکو دا توانایي اخیسته چې اند خپل وان لمړی تو کې واخلي.
جنس دې جګړي خلک نه لري د تورات کې غرمه پورې موږ د اسلام نه کوو. یو بوجي وړه 2000 2000 سالور پورې خرڅيږي، یو تیم وړي په 2300 3000 پورې خرڅيږي. همدا شېونه همدا څه ټول شېونه د کسي ودار وره.
په همدې حال کې د سر صلیب نړیواله کمیټه هم وای سکهال په افغانستان کې د لمړنۍ تو کوبې ډېرې لوړې شوې. د کمیټې په خپل ټوئیټر باندې لیکلي د غړو 15 لیټر بشکا ل 15 ډالرو لاس ډالرو ته یعنی دوه برابر شوې ده. د وریجو د یوې شل کیلوې بورې بیا ل 20 ډالرو 28 ډالرو ته او د اوړو یو بورې چوڑان د 38 ډالرو اوس 20 ډالرو ته پورته شوې ده. د سر صلیب نړیواله کمیټه وای په افغانستان کې د ژوند د لومړنیو توکو بیا داسې مال پورته کیږي چې 50% افغانان خوراکي خوندیتوب نه لري. په افغانستان کې د خوراکي توکو بیې هغه مهال ډېرې لوړې شوې چې د ډالر پر وړاندې د افغانۍ ارزښت راکم شو، خو که څه هم نن د کابل په بازارونو کې یو امریکایي ډالر په 1.3 افغانۍ تبادله کیږي، خو د خوراکي توکو په بیو کې د پام وړ کمې نه دی راغلی. د خلکو نیوکه هم همدا چې د طالبانو حکومت د بازارونو په کنټرول کې پاتې راغلی، خو د طالبانو حکومت بیا دا نه مني وایي توانېدلی چې د ناورین مخه ونیسي. د طالبانو د حکومت د وایان مرستال بلال کریمی
هله متاده سیب جن ستونزې سلا هم شتون لري دا هم لمن زلاړي سي ولیدا سیب وضعیت بحراني ده او جن نور څویل کیږي دا درست نه دي. بازارونه لمواتو څخه ډاک دي قحط شتون نه لري، یوازې په جنو مواردو کې سلر د لوی تحول سره زیات ستونزې رامنځته شوی دي. دا غوې د حل لپاره هڅې روانې دي. امیدوارۍ ستا سي دا مقطعي وي او زر حل سي.
د طالبانو د حکومت راته ګروستا د افغانستان اقتصادي خوځښت پټه پودرید او ترخوای مالیه اقتصادي نظام مخپز وړ ولار چې د خلکو په وایدو هم منفي غیز وکړ. د دې ترخوا لزګونه زره کسانو دندې له لاس ورکړي چې دوی ورځنۍ ژوند یې ټکنه او لمړنۍ یو توکو ته یې د دوی لاسرسي محدود کړ.
په پکتیا کې له اتو سو زیاتو بې وزلو نجونو او هلکانو ته پروان ژمي کې د وړیا زده کړو زمينه برابره شوې ده. په دې پروګرام کې هغه شمیر نجونو او هلکانو ته زده کړې ورکول کېږي چې د کورونا او اقتصادي کمزوري دي او د ښار په ښوونیزو مرکزونو کې د زده کړو مالي توان نه لري. په لور ته د پکتیا د پوهنې ریاست مسؤلان وایي هڅه کوي له ښوونیزو مرکزونو او شتمنو خلکو سره په ګډه نورو زده کوونکو ته هم د زده کړو دا ډول پروګرامونه جوړ کړي. نور حال د ازادي راډیو سمه هیڅ خبري په دې رپورت کې.
په پکتیا کې څه د پاسه 800 بیوزله زده کوونکو نجونو او هلکانو لپاره په وړیا ډول د ژمنې زده کړو زمینه برابره شوې ده. دا ځل د زده کړو دا پروګرام د زمزم د لوړو زده کړو خصوصي مؤسسې جوړ کړی دی. د یاد ښوونیز مرکز مشر ناهید امید مشال راډیو ته وویل چې په ژمنیو برنامو کې زده کوونکو ته لیک لوست، انګریزي او نور ساینسي مضمونونه تدریسیږي.
اته سوا دولس زده کوونکي تر دا مهاله لرو چې لومړی ټولګي څخه تر دولسم ټولګي پورې د اوناسو او ذکور پکې شامل دي. په تجارانو مغاک دا دی چې د هیواد بد اقتصادي وضعیت ته په کتو سره داسې نورې برنامې په لار واچوي تر څو د هیواد ټول بچي له زده کړو برخمن سي.
د دغه ښوونیز مرکز زده کوونکي دې ته خوښ دي چې په وړیا ډول ورته د زده کړو زمینه برابره شوې، خو له چارواکو او شتمنو خلکو غواړي چې دا ښوونیز فرصتونه ډېر کړي. زده کوونکی هنسله وایي په دې ښوونیز مرکز کې هغو نجونو او هلکانو ته د زده کړو زمینه برابره شوې چې د کورنیو اقتصادي کمزوری دی او نشي کولی د ښار په نورو شخصي کورسونو کې ژمني پروګرامونه تعقیب کړي.
دلته شاګردان چې دي اقتصادي ستونزو سره مخ دي او دلته مشتر استادان دي، هغه هم په دشه کوي راتلونکي دا هیله ده چې دا رقم کورسونه په لار واچوي وړیا او نور لسوس هم هم دا هیله ده چې موږ دا رقم وړیا ژمني کورسونه په لار واچوي.
یو بل زده کوونکی اسماعیل وای دوی ته په دې ښوونیز مرکز کې هغه مضمونونه تدریسیږي چې په ښوونځي کې مشکل دي او سیستماتیک زده کړې ته اړتیا لري.
دلته راغلی موږ ته عمومي ریاضي وای، عمومي پیزي او انګلیش راته وای، لیکل لوست املا ده، موږ دلته زده کړې کوو.
دلته شاګردان راځي نیمو اقتصاد ډیر خراب یا نیمو لیکه دي، هغه دلته راځي وړیا کورس یو ته جوړ کړی ده او درس کوي.
بلدور ته د پکتیا د پوهنې ریاست چارواکي وایي چې دوی له ګڼو خصوصي ښوونیزو مرکزونو سره تفاهم لیکونه لاسلیک کړي تر څو ډېرو زده کوونکو ته د ژمنیو زده کړو فرصت برابر شي. اوس مهال د پکتیا ولایت په کچه د شاوخوا 2500 ښوونکو کمښت د کورونا له عمله قرنطین او په هیواد کې وروستي سیاسي تحولات هغه لاملونه و چې تیر ښوونیز کال کې د زده کوونکو درسي بهیر له ستونزو سره مخامخ کړی و.
آزادی رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د آزادی رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ.
افغانستان سبا د کرکټ نو لسکلن آسیا جام سیالیو کې خپل دریم لوب له هند سره کوي. د افغانستان کرکټ بورډ مسؤلین وایي سبنی لوب د افغانستان د لوب ډلې لپاره ډیره مهمه ده. د افغانستان سبا له هند څخه لوب وګټي نو به د نیمه پای لوب ته لار پیدا کړي. نور په دې رپورټ کې
افغان لوب ډلې نیمه پای لوب ته د راوتلو په درشل کې. د افغانستان کرکټ بورډ وایي سبا د 19 کلن آسیا جام سیالیو کې افغانستان خپل دریم او برخلیک ټاکون کې لوبه له هندوستان سره ترسره کوي. د دې بورډ وایي فرید هوتک نن آزادی رادیو ته وویل دا لوبه د افغانستان لپاره ډیره مهمه ده.
د افغانستان لپاره د سبا لوبه ډیره مهمه ده ځکه چې افغان لوبډله هڅه کوي چې له دې سیالیو مخکې پړاو سیالیو ته لار پیدا کړي. نو انشاءالله چې په بشپړ چمتووالي سره به د هند پر وړاندې د لوبو ډګر ته ووځي. نو هر هغه لوبډله چې په دې لوبه کې بریا ترلاسه کړي ډېر چانس دې شته چې مخکې پړاو ته لار پیدا کړي.
افغانستان له دې وړاندې 13 ورځې له اماراتو سره لوبه وکړه چې په زیات توپیر ورنه وګټله، خو مخکې له هغې بیا په خپل لومړني لوبه کې له پاکستان ماتې خوړلې وه. پرون بیا په یوې بل لوبه کې پاکستان هندوستان ته په 2 وکټو ماتې ورکړه او دوم پړاو ته یې تک آسانه شو، خو هندوستان ته بیا لاره سخته کړه. اوس په ای ګروپ کې پاکستان په 2 بریاو سره لومړی، هند په 1 ماتې 1 بریا سره دویم، افغانستان په 1 ماتې 1 بریا سره دریم او عربي متحده امارات په 2 ماتو سره څلورم ځای لري. په ورته وخت کې د کرکټ څارونکو بیا دې جام کې د افغانستان خو لوبه ته خوشبینه دي. کرکټ پو بادام احمد زئی
ډېر ښه وزلیدل او سبا لپاره امیدواري هم ده چې تر ډېره پورې 2-13 سالې کې ښه زلیدلې دي، نو د لوړ مورال سره د هندوستان په وړاندې لوبېدلی سي. ویل چې هندوستان هم 13 سالې پاکستان ته وبایلله او موږ هم پاکستان ته سیالي بایللې ده، خو موږ بیا د متحده عرب اماراتو نه سیالي ګټلې ده. په همدې اساس باندې به د ښه مورال سره افغانستان سبا ته لوبېږي.
د یادونه ده چې دغه لوبه په بي ګروپ کې بیا تر اوسه بنګلاديش د 2 لوبو په ګټلو سره لومړی، سریلانکا دویم، نیپال دریم او کویت څلورم ځای لري. دغه سیالي د روان دسمبر میاشتې په 28مه نیټه په عربي متحده اماراتو کې پیل شوې چې د همدې میاشتې 23مه نیټې پورې به دوام وکړي. په یادو سیالیو کې 8 آسیایي لوبډلې څلور په 2 ګروپونو کې سره لوبېږي.
ویوا لا لیبرتا!
او سر بخوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق کردیم. I am always going to put America
first. Referendum
sonrası is not the buildings, it's not the monuments, it's you.
لا ازادي راډيو سره وسي او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر شي. او سمي و نړۍ ول موضوع د کریسمس د جشن پترڅکي دویمه پر لپسي ورځ هم په نړۍ کې زرګونه الوتنې لغوه شوي یا هم ځنډیدلې دي. د دې لامل تر ډیره دا ښودل شوی چې د الوتکو ډیری د عملی د کورونا ټسټونه مثبت راوتلي دي. نړۍ په کچه دا دویم کال دی چې مسیحیان د کریسمس یا حضرت عیسی د زیږیدو جشن د کورونا تر سیوري لاندې لمانځي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګه پرې راپور لري چې جزئیات اسدالله لودین وړاندې کوي.
د نړۍ په کچه د زرګونه الوتنو د لغوه کېدو او یا هم ځنډیدو لامل دا ښودل شوی چې د کورونا د نوې بڼې اومیکرون په زیاتېدو ګڼ شمیر پیلوټان او د الوتکې عمله قرنطین شوي دي. د الوتنو د څاروي پاڼې ویلي په ټوله نړۍ کې 2200 الوتنې لغوه شوي او 1845 نورې ځنډیدلې دي. د دې پاڼې د معلوماتو لمخې پرون په دویمه پر لپسې ورځ یوازې د امریکا د هوایی کرخو 903 الوتنې لغوه شوي چې دا د وړمې ورځې پرتله د لغوه شویو پروازونو په شمیر کې 1% زیاتوالی ښیي. د الوتنو د څاروي پاڼې ویلي امریکا کې شاوخوا 2000 الوتنې ځنډیدلې هم دي. په هرو لاسو هوایی ډګرونو کې چې د الوتنو د لغوه کېدو له کبله ډېر متاثره شوي شپږ هغه یې د چین هوایی ډګرونه دي. متحده ایالاتونو کې د هوایی کرښو یوې ویاندې ماډي کینګ ویلي د کورونا تازه پیښې تر ډېره د ویروس له نوې بڼې اومیکرون سره تړاو لري چې په مستقیم ډول یې د الوتکو پر لغوه کېدو اغېز کړی دی. په جرمني کې هم د پیلوټانو او د الوتکو د عملې د قرنطین کېدو له کبله د راتلونکو دوو اونیو په مخه لسګونه الوتنې لغوه شوې دي. د الوتنو لغوه کېدو هغه کسان ناهیلي کړي چې غوښتلې د کریسمس د جشن پر مهال د کورنیو او خپل خپلوانو لیدو ته ورشي. له دې وړاندې د امریکا په ګډون یو شمیر هیوادونو ویلي هغه کسان سفر کولی شي چې د کورونا بشپړ واکسین یې کړی وي. پرون د کاتولیکو عیسویانو مشر پاپ فرانسیس هم د کریسمس په وینا کې هیله وښوده چې د کورونا واکسین بېوزله هیوادونو ته ورسیږي. د اومیکرون د پیښو له زیاتېدو سره سره بیا په ځینو اروپایي هیوادونو کې د کورونا محدودیتونه کم شوي دي. په بریتانیا کې دویمې ملکې الیزابت له خلکو غوښتي چې د کورونا له اندېښنو سره سره باید له ملګرو او کورنیو سره جشن ولمانځي. په چک جمهوریت کې هم تیره شپه 12 بجې د یوې میاشتې بیړنۍ حالت پای ته ورسید. دغلته اوس رستورانونه او بارونه کولی شي چې د شپې له 10 بجو وروسته هم فعالیت وکړي، خو په ټولنیزو او کلتوري مراسمو کې د ګډون په اړه د حکومت لخوا ځینې نوي اقدامات اعلان شوي دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
کتب لری توخیږي او سامو بندیږي نو ځان قرنطین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مخوندي وي او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړي.
ازادي رادیو او ری د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو ستاسو د ورکو شو وازانو د لټي خبرونه مې هېروي.
ستاسو ل پیغامونو
دا بشری مرستی دا راستون کو تمیلون کو تمی او درخواست دی چې دا مرستی باید د کار په مقابل کې توزیع شي. یو خانه وطن کې لږ آبادی پیدا شو او بیا خلکو مستحق خلکو ته ورسیږي. دا اوسنی شکل نقد توزیع کول دا پته نه اوسکی هو انملری دا بخی چې د بانک جهانی لري مصرف شي او هغه پروژې نیمکارا پروژې یعنی پروژې ډیزاین شي او هغه پروژې مخکې ورسره خلکو ته کار پیدا شي. خپل مستحق خلک کار ته راځي او دا په ډیر یو اساسي شکل وویشل شي. په دغه شکل چې اوس وشي کېږي د کې اتمن مستحق خلکو ته نه رسیږي. ما دا نظر
چوریان په 500 میاشت کې د 2 میاشت معاش بنو خود را کې مشته، مګر 100% چیري اجرا سول. په 500 میاشت کې د 2 میاشت معاش چې زور د 7 میاشت معاش وو چې هغه د زاړه حکومت پر حساب مشترکل شو، مګر ست حکومت په دوران کې و مامورینو ته صرف په 2 میاشت معاش رسیدل. نور بس هغه نور پاتې دي. هیڅ ولایت کې که اجراسی یه خو پا زموش پا ولایت که چه موجه نوشو در تا ولایت که یو سرحجی ولایت که نید اجراسی نو زموش پا اغاق داره دی چه چه واوری او در زموش ماشینه را تی اجرا که هغه د پات میاشت د هم
ها دا موږ ماجر د تطراتری د دغه جنګار ته کارته کی موږ څوک ناوړي دغه شی به ماشو به شو به بعده پات یو یا ته په خیمو کې مو ژوند دی د کندهار د درینې افزیل سره نو دا موږ ځخ دی د لې مقام پرې ورشي
ستاسو پیغام ستاسو نظر